د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه بریده بللای دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیگانه وخته پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پاوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او عام ولسي وګړي چې ډیری عام وزیرستانی کډوال دي په نښه کړي دي. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلی دی چې دوی وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستانی طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په هرات ولایت کې د طالبانو د ښوونې ریاست ته په یو منصوب مکتوب کې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده فرمان ته په اشاره سره راغلی دی چې په خصوصي ښوونځیو او د زده کړو په مرکزونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته تعلیم څخه منې دي. ازادي راډیو نشي کولی د دې مکتوب چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شوی کرولی تایید کړي. د 2021 کال په دوبی کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شول، پر نجونو او ښځو یې سخت محدودیتونه لګولی دي. لومړی نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړې او وروسته یې پر نجونو او ښځو د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. دغه راز پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ په نادولتي نړیوالو مؤسسو کې د کار د بندیز پرون دوه کاله پوره شول. د پاکستان له زندانونو 350 آزاد شوي افغان بندیان بیرته افغانستان ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل دا بندیان د یوې کورنۍ اته غړي هم پکې شامل دي او په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شول. د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو جبري بهیر پیل کړی، په دې هیواد کې زرګونه کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشره په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځوانانو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی. له دې مخکې احمد الشره چې په محمد الجولانی مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8مه د بشر اسد رژیم وپرځاوه او پر دې هیواد واکمن شول. د اکوادور لوی څارنوالۍ اعلان کړی چې غواړي د دې هیواد د 1400 پوځیانو لپاره د 490 زلمیانو د لادرکه کېدو په قضیه کې د لاس لرلو په تور جنایي دوسیه پرانیزي. 490 زلمیان چې عمرونه یې د 1115 کلونو ترمنځ و د روانې دسمبر میاشتې په 8مه د آرام سمندر په ساحلي ښار ګوایاکیول کې تریتم شول چې د خلکو پراخه غوسه یې وپاروله. د اکوادور لوی څارنوال پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له تحقیقاتي ادارو غواړي په دې قضیه کې د تورنو پوځیانو پر ضد د جنایي دوسیه د پرانیستو دقیقه نیټه وټاکي. او د کرکټ نړیوالې شورا پرون د اتلانو جامع چمپیونز ټرافي مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې به له جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي. د مهالویش له مخې د افغانستان لومړۍ سیالي به د فبروري میاشتې په 21مه په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. په پام کې و چې د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو دې ته په پام چې د هند لوبډله له دې هیواد ته نشي تلی، نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو کوربتوب کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. نن چهارشنبه ده. د 1403 هجري لمریز کال د مرغومي یجدي 15مه ده چې د 2024 میلادي کال د دسمبر له 15مې سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وړاندې په خبرونه کې به د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د هوایي حمله په اړه نور جزئیات درکړو او د دې حمله عوامل به له یو کارپوه سره په مرکه کې وڅېړو. نړیوال بانک په افغانستان کې په هغو پروژو کې د پانګونې غوښتنه کړې ده چې د زیانګالو کورنیو د اقتصادي ثبات سبب ګرځي.
موږ خپل طبیعي شتمنۍ څخه سمه ګټه نه اخلو. افغانستان نه یوازې غذایی مسؤلیت پیدا کوي، بلکې د صادرات لپاره هم ډېر یو ښه منبع ګرځېدای شي.
ملګری ملتونه وایي تر راتلونکو څلورو لسیزو پورې به له هرو دوو کسانو یو د افغانستان په ښارونو کې دیروي.
من زندگی در شهر را دوست دارم.
زه په لوی خط کې اوسېدل خوښوم. له همدې امله کابل ته راغلم، ځکه کله چې تاسو په ښار کې یاست هلته اسانتیاوې ډېرې وي.
نور مطالب هم لرو په نړیوالو مسایلو کې. واورئ چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې هغه روغتون ته د تخلیې امر کړی چې وایي پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیستل کیږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته د طالبان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید بللای دی. د طالبانو د دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوند سیمو بمباري کړې ده او عام ولسی وګړي چې ډیری عام وزیرستاني کډوال دي په نخښه کړې دي. په بیان کې د برید د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو یادونه شوې چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکي وګړي پکې شهیدان او ټپیان شوي دي. په بیان کې خبرداری ورکړل شوی دی چې د طالبانو حکومت د خپلې خاورې او حریم دفاع د خپل ځان حق بولي او دا عمل به بې ځوابه پرې نږدي. بیان زیاتوي چې پاکستان باید پوه شي چې دا ډول خپل سری عمل د هیڅ ستونزې حل نه دی. د راپورونو له مخې د پاکستان جنگی جټ الوتکو د افغانستان په خاوره کې پر هغو سیمو هوایی حمله کړې دي چې پاکستانی چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مشکوک پټنځایونه پکې دي. د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستانی طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. د چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، د هم ویلي چې په دې حملو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پاوز په 13 مارچ میاشت کې هم تایید کړ چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د افغانستان په خاوره کې هوایی حمله کړې دي. ویل شوی چې دا بریدونه د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې شوی دي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د درنو هوایی حملو لومړني راپورونه سم وي، نو ښایي طالبان یې ځواب ورکړي. هغه ویلي دي چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه داسې یوې موافقې ته اړتیا لري چې دا مسله واضحه کړي چې هیڅ یو به اجازه نه ورکوي چې افراد یا ډلې له دې خاورې د بل د امنیت د ګواښلو لپاره کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او صادق خان ترمنځ کتنه کې دوړو خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا ښوالي او د موجودو ستونزو د حل لپاره پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. او ښاغلی حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستانی چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبان تل دا ادعاوې ردوي. قدر من اوریدونکو د همدې موضوع په اړه د نور بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار د شیباله متحدو ایالاتونو څخه په مستقیمه اړیکه سره د یو غاړو وړو د موضوع لګ ورسره وشربو. وحدتیار صاحب، تازه څه پېښ شوې دي چې د پاکستان پاوڅ راځي او د افغانستان په خاوره کې حمله کوي؟
مننه. اول خو داسې ده چې دا تازه نه ده. په پاکستان کې د تحریک طالبای پاکستان د هغوی مکررن حملې په پاکستانی پوځیانو نه دو درې ورځې مخکې چې ولس پاکستانی پوځیان دوی په بلوچستان کې وژل، همداسې د یو تعداد زیاتې په کورم اجنسي کې وژل، او په وزیرستان سیمه کې پاکستانی پوځیان دې ته اړ کړل چې سیمه پرېږدي او وزیرستان نه ووځي. او په مجموع کې د پاکستان هغه ثبات ته د تحریک طالبای پاکستان د لیارې هغه ته زیان ورسوي. بل داره چې نه تنها امنیتی تاثیر تی تی پی پاکستان ته غورځولی دی، امنیتی تاثیر هم غورځولی. مثلا په بلوچستان کې، په گوادر کې، په دې سیمه کې چې چینایان هلته په میلیارد ډالر سرمایه‌گذاری کړی دی، پانګونه کړی دی، او دغه ناامنی سبب د دې کېږي چې چینایان دغه خپل هغه پانګونه هلته یا خپلې کومې اقتصادي پروژې چې دي هغه د فعلا دپاره ودروي.
بله.
او دا مستقیم اقتصاد باندې هم تاثیر کوي د پاکستان په اوزان. آخرین نقطه داره چې پاکستان توقع لرل، اسلام آباد توقع لرل چې افغان طالبان چې قدرت ته ورسیږي بیا به د دوی بهرنۍ پالیسي پاکستان تعینوي. اوس د طالبانو مستقیما بهرنۍ پالیسي چې خپله تعینوي او د دنیا سره مستقیما دوی په اړیکه کې دي، حتی د هندوستان سره هم، د هندوستان پلاوی ارسي وزیر دفاع سره ګوري، د بهرنۍ چارو وزیر سره ګوري، درې پاکستان دپاره قابل نه ده.
مننه وحدت یار صاحب. د طالبانو د دفاع وزارت ګواښ کړی چې ځوابي حمله به وکړي. فکر کوي طالبان د ځوابي حملو لپاره کوم دفاعي ظرفیتونه لري؟
طالبان هیڅ ظرفیت ته ضرورت نه لري چې دوی نوي ظرفیتونه په خپل ځان کې جوړ کړي. د پاکستان د طالبانو په زرګونه جنګیالي دي چې د هغوی په وجود کې اوس هم د جنګ انرژي ده. هغوی د خدای نه دا غواړي چې د پاکستان سره په جنګ کې ښکیل شي او لاړ شي په پاکستان کې دماکي وکړي، انفجارونه وکړي او انتهایي حملې وکړي، حتی په داخل د پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان سره څنګ په څنګ. د اسلام آباد محاسبه دا ده چې په افغانستان فشار راولي چې هغه تی تی پی مرکزونه، بخصوص په پکتیکا کې چې نورولي مسعود د تی تی پی مشر هلته شتون لري او د تی تی پی نورو قمندانان په پکتیکا او خوست او په پکتیا او په دې سیمه کې دي، دا طالبانو ته وښیي چې مونږ هم اطلاعات لرو د دې اړوند، هم مونږ د بمبار کوی شو، هم وژلی شو، او دا په پا طالبان نه فشار راولي چې تی تی پی د خپلې خاورې نه د افغانستان د خاورې نه وباسي. خو د دوی محاسبه غلطه ده چې که چېرته په داسې بمباریو کې طالبان راضي کېدلی، خو بیا خو شل کاله په پا طالبان بمباریانې وشولي، اما طالبان خو هغه د اوسو کړي شو په قدرت کې دي او د بمباران دوی ونه ډار شول. برعکس دغه بمباری به سبب د دې شي چې دغه کوم نیمه شتون د امنیت چې پاکستان کې دی دا هم برهم وي او په پاکستان کې وضعیت نوره هم خراب شي، ځکه چې بعضې طالب مشران به شاید چې پاکستان سره د کړکیچ سره مخالفت وښیي، اما لوی اکثریت طالبان او د دوی جنګیالي او په داخل د افغانستان کې تقریبا ټول افغانان ضد پاکستاني احساس لري.
وحدت یار صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه چې فکر کوئ په راتلونکي کې بیا هم تاسو اټکل کوئ چې د پاکستان د پوځ حمله به دوام وکړي او که به دې ته یوه سوله ییزه لاره یا د منځګړو په هڅو یوه د حل لاره پیدا شي؟
منځګړي هڅې د پاکستان پوځ وکړي، نتیجه یې ور نه کړله. دوی د پاکستان کې د مدرسو علما چې د ډېرو طالبانو استادان پاتې شوي هغه کابل ته راواسته او د دوی د مشرانو سره وزیر د دفاع سره ملا برادر سره رئیس الوزرا سره دوی ناستې ولرلې، نتیجه یې ور نه کړه. مولانا فضل الرحمان کندهار ته واستوله چې د طالبانو امیرالمؤمنین سره خبرې اترې وکړي، هغې نتیجه ور نه کړله. او د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته وغوښتله د مدرسو مشران علما سره کښېنوله، هغه منځګړتوب هیڅ نتیجه ور نه کړله. کوم کار چې اوس پاکستان کوي دا آخرینه وسیله د فشار ده چې په طالبان راولي. دې نه مخکې ټول کارونه یې وکړل، مثلا افغانان مهاجرین په پاکستان نه وباسل، بندیان یې کړل، سرحدونه یې وتړل، سپین بول ډاکتر خان دا یې وتړل، نور کوم فشارونه چې وو هغه په طالبانو په افغانستان راوستل، اما دا آخرینه د فشار آله ده او دا به هم نتیجه ورنکي او زه فکر کوم چې پراتلونکو کې د طالبان او تحریک طالبان دوی آلته په پاکستان کې اسلامي نظام په پاکستان کې غوړی شریعت نافذول په پاکستان کې غوړی حتی په خپل پاکستانیان هم چې د علما د مدرسو دي هغه یې چې موږ شاګردان په کابل کې پولیسي جمهوریت کې اوسېږي موږ ولته په اسلام آباد کې قدرت ته ورسېږو.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د سیاسي چارو شننکای هاشم وحدتیار و چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د بیگانیو حملو په اړه خپل نظر شریکاو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پاوځ د غزې د ترنګ په شمال کې یو روغتون ته د تخلی امر کړی. ویل دي چې له دې روغتون څخه پر اسرایلی سرتیرو د حملو لپاره کار اخیستل کیږي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل دي چې په دې سیمه کې دوه نور روغتونونه هم د اسرایلو تر پرله پسې حملو لاندې راځي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اسرایل پوځ وویل چې د غزې ترنګ په شمالي بیت لاهیه، بیت حانون او جبالیه سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د سخت دریځې حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې د اسرایل پوځ پرون سه شنبې په یوه اعلامیه کې وویل چې د غزې په شمال کې د اندونیزیا له روغتون څخه وسلوال د دوی پر ځواکونو د بریدونو لپاره کار اخلي او د دغه روغتون د تخلیې امر یې ځکه ورکړی چې له پوځي عملیاتو مخکې ملکي وګړي، طبي کارکوونکي او ناروغان په خوندي توګه بل ځای ته ولېږدول شي. فلسطینیان اسرائیل تورنوي چې د غزې ترنګ له شمالي برخې څخه د خلکو په ایستلو سره هڅه کوي چې یوه حایله سیمه رامنځته کړي، خو اسرائیل دغه ادعا ردوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې یو روغتیایي چارواکي منیر البورش ویلي مخکې له دې چې د اسرائیل پوځ د سه شنبې د ورځې په لومړیو کې پر دغه روغتون برید وکړي او روغتون کې دننه کسان یې وتلو ته اړ کړي، د دوشنبې په ورځ د دې روغتون چارواکو ته امر کړی و چې هغه تخلیه کړي. د هغه په خبره د غزې په شمال کې پر دوو نورو روغتونونو العوده او کمال ادوان هم اسرائیل په پرله پسې ډول بریدونه کوي. یو شمیر ډاکترانو رویترز ته ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ هم د کمال ادوان روغتون په خوا کې عملیات ترسره کړل. د راپور له مخې د اکتوبر له 15 راهیسې چې په سیمه کې اسرائیلي ځواکونو یرغلیز عملیات پیل کړي، د دغو دریو روغتونونو چارواکو د تخلیې لپاره د اسرائیل له امرونو سرغړولی دی. اسرائیل ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په څیر له نړیوالو بنسټونو سره په همکارۍ په سیمه کې نورو روغتونونو ته د طبي وسایلو او تجهیزاتو، ناروغانو او د سون موادو د لیږد چاره اسانه کړې ده. د کمال ادوان روغتون رئیس حسام ابو صفیه ویلي دوی په سلګونو ناروغانو او د هغوی نږدې خپلوانو ته له روغتون څخه د وتلو لپاره د اسرائیل د پوځ د امر په وړاندې مقاومت کړی او زیاته کړې ده چې روغتون د اسرائیل د پوځ له مکررو بریدونو لاندې دی، چې په نتیجه کې جنراتورونو، د اکسیجن پمپونو او د روغتون د ودانۍ ځینو برخو ته زیانونه رسېدلي دي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل امنیتي چارواکو ویلي چې دغه سیمه د حماس یوه اډه ده. په عین حال کې اسرائیلي ځواکونو تېره ورځ د غزې په نورو سیمو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړ، چې د ډاکترانو په خبره په نتیجه کې د ملکیانو لپاره د بیړنیو روغتیایي خدماتو د یوه روغتیا پال په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو په وینا پر غزې د اسرائیل د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 45,000 کسانو او د ټپیانو له 120,000 کسانو اوښتی. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس په ګډون سخت دریځو وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې ارغمل کړل.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټټ اعلان کړی چې تر 2018 کال پورې به له هرو دوو کسانو څخه یو د افغانستان په ښاري سیمو کې ژوند وکړي. خو یو ان هابیټټ تیره ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو راپور کې دا هم لیکلی دی چې د دې هیواد ډیری ښارونه د چټک ښاري کېدو لپاره چمتو نه دي. د موضوع نور جزئیات عبده سپوږمۍ اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځي پروګرام یو این هابیتات اټکل کړی چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هرو دو کسانو څخه یو په ښارونو کې ژوند وکړي. خو دغه سازمان د دسمبر په 24 په خپله ایکس پاڼه ټویټر کې دا لیکلی دي چې د افغانستان ډیر ښارونه د چټک ښاري کېدو ته چمتو نه دي. یو این هابیتات ټینګار کړی چې د خوندي او مناسب ژوند چاپیریال ته به لومړیتوب ورکولو سره کیدای شي ښارونه پراخ شي څو ټولنو ته د مناسب ژوند کیفیت برابر شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښاریان په لویو او وړو ښارونو کې د ژوند کیفیت او اسانتیاو ته اشاره کوي. د کابل اوسیدونکی حسام وایي:
من زندگی در شهر را دوست دارم.
زه په لوی ښار کې اوسېدل خوښوم. له همدې امله کابل ته راغلم، ځکه کله چې تاسو په ښار کې یاست هلته اسانتیاوې ډېرې وي، لکه ښوونځیو، پوهنتونونو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی، او کاري فرصتونه هم په ښار کې ډېر دي. شخصا زه چې کلي کې د ژوند تجربه لرم، ښار کې ژوند غوره ګڼم.
د غزنی ولایت اوسېدونکی اماندار وایي:
با وجود که پانتونه د کابل خانوم ولید
که چه همه پا کابل پانتون که زده کرده وکرده، خو بیر تخپل کوچنی شار او کلی تا راغلم. زکه زما آرام جوان خوش ده، کلا چی گنگونه نیوی زما خوشی جه چی طبیعت او سیمهیز طولانی که وم. شایی حقا سانتیاوی چی پشارونی که دی دلتا نیوی، خو زما لنظر ده جوان کیفیت مهم ده چی زی دلتا احساس وم.
ویل کیگی چی افغانستان دی نره پا کچه یو لحقو هوادونو ده چی دی خاری جوان ده امکانات کم لری، او په دغه هیواد کې بېوزلي، لوږه، داخلي بې ځایه کېدل او ښارونو ته د وګړو کډوالي یې عمده لاملونه دي. د چاپیریال ساتنې رد برخې کارپوه کاظم همایون ازادي راډیو ته وویل:
د ورود حوادث کننده او د واقع
دا چې په کلیو کې کار نسته او نا امنی دي، نو کورنۍ بې ځایه سوي یا رسنیدونکي ښارونو ته مخه کوي. دا په افغانستان کې یو څو اړخیزه ستونزه ده چې ټولنیزه، سیاسي، فرهنګي، روغتیایي او چاپریالي لاملونه لري.
فرهنګي باشه، بیداشتي باشه او زیست محیطي.
د چاپریال ساتنې د برخې یو بل کار پور هلامین وایي:
یعنی طبیعتا تمام افراد اشخاص که
طبیعی چوکه هغه خلک چې په ښار کې ژوند کوي بریالي خلک، په ښارونو کې اړیکې، مختلف کلتورونه او طرحې وړاندیزونه شته، سالم رقابت شته. دا خورا مهم ټکی کیدای شي.
د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په هرات کې د مرګونې زلزلې سره هممهاله 3,200,000 تنو ته رسېدو، چې په ورته وخت کې په هرات ولایت کې د زلزلې له امله مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 640,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، او دغه کسان له ایران، پاکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستی راپور لرو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې راتلونکی 2015 کال به هم په افغانستان کې میلیونونه کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا ولري. نړیوال بانک وایي بیړنۍ مرستې د افغانستان بشري بحران ته ځواب نشي ویلی. د نړیوالې ادارې ویلي دي چې باید د اقلیمي بدلون اغیزو ته په پام سره په افغانستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو رسولو په ګډون پر داسې پروژو پانګونه وشي چې دوام پیدا کوي او د زیانګالو د اقتصادي ثبات سبب ګرځي.
نړیوال بانک وایي له بیړنیو مرستو راهاخوا افغانستان باید پر اوږدمهاله پروژو چې دوام پیدا کوي پانګونه وکړي. د بانک د دوشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي، په داسې حال کې چې بیړنۍ مرستې د عاجلو اړتیاو د پوره کولو لپاره اړینې دي، خو د خوړو د خوندیتوب د دوامداره ثبات لپاره نورو حل لارو ته اړتیا ده. نړیوال بانک وایي افغانستان د خوړو له سخت بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد په میلیونونو وګړي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د نړیوال بانک د اټکل له مخې 12.6 میلیونه افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو 25% جوړوي، د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نړیوال بانک وایي د اقلیم د بدلون پایلې دغه بحران لا پراخوي. روان وچکالی چې په څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی، د اورښت کچه خورا کمه کړې چې په بارانونو پورې تړلې کرنه یې سخت اغېزمنه کړې ده. د نړیوال بانک په وینا دغه سخته وچکالی او سیلابونه فصلونو ته زیان رسوي، د تامین اکمالاتي زنځیرونه ګډوډوي او د خوړو بیې لوړوي او زیاتوي. دا ډول اقلیمي ټکانونه د اقتصادي بېثباتۍ او شخړو سره یو ځای د خوړو ناامني لا پسې زیاتوي. نړیوال بانک وایي د خوړو د ناامنۍ د حل لپاره یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده. په هغو پروژو کې پانګونه چې د اقلیم په وړاندې مقاومت ولري، لکه د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لرونکي فصلونه او څاروي، د فصلونو تنوع، د اوبو لګولو د سیسټمونو ښه کول او له یوې مرجې د اوبو د حوزو مدیریت اړین دی. په ورته وخت کې اقتصادي اقدامات لکه د زیانمنونکو وګړو د عوایدو لاسنیوی او بازار ته ښه لاسرسی کولی شي چې د مخ په زیاتېدونکو لګښتونو اغیزو په کمولو کې مرسته وکړي. آیا د افغانستان د اقلیم مطابق چې په دې وروستیو کې د نړیوال اقلیم د بدلون او وچکالۍ شاهد دی، په کرنه، مالدارۍ او د اوبو په برخو کې پر اوږد مهاله اقتصادي پروژو پانګونه کولی شي په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه تر یوه حده حل کړي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کارپوه از رخش حافظي نظر وپوښت.
د افغانستان شته مځکه او اوبو د 1.5 میلیون انسانانو لپاره د فیزیولوژیک نورمونو سره برابر غذایی مواد برابرولی شي. که چیرې مونږ وکولی شو چې د نړۍ د علم او ټکنالوژي په ګټه اخیستو سره خپل د مځکې څخه ګټه پورته کړو او ترجیحي تولیدات ولرو، بیا رقابتي صادرات ممکن دي او د نن په افغانستان کې ټول ضرورتونه رفع کولای شو او تقریبا 1.5 میلیون نور انسانان لپاره اضافي خواړه تولیدولای شو او صادرولای شو. ولې له بده مرغه موږ خپل د طبیعي شتمنۍ څخه په ټوله کې په مځکه کې او د اوبو څخه او د معدنو څخه سمه ګټه نه اخلو. کچیرې دا اصلاح شي، افغانستان نه یوازې غذایی مسؤلیت پیدا کوي د افغانستان وګړي، بلکې د صادرات لپاره هم ډېر یو ښه منبع ګرځېدای شي.
نړیوال بانک وایي چې د افغانستان د بیړني خوراکي خوندیتوب د پروژې له لارې په دې هېواد کې د خوړو د نه خوندیتوب د بحران له هواري سره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ترغنداد ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلي اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیوه ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړوي، نو بیا دلته په ایران کې گزاره کوي، بیا نو بیرته دلته د ایران حکومتي ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جنې اخی دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر دا ژغ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولر سیاله ته بیا پاسپورټ چیرې دا ولې ورشيدي؟ دا ژغ باید واوریدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري زایر ټلیفون د پاره زو. اوس په الحاله زغره ته راختلم، دلته غرته چراوخې جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید زابل ولایت ترغندا ولسوالی کرتو د علاقے د کاری د کلی وسیدم کیم. زما دا یو پیغام د ازادی رادیو وخته باندې کوم. سمج ماشونه د تیر نظام او د اوسنی نظام موږ ماشونه پات دی، موږ زحمت کښلې ده، په مسکه مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مسکه مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي، سوار سو د تفته وي ستاسې پیسې ګرځولې دي، بانګې جهاني ګرځولې دي او که ستاسې پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي، موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه کړي دي، په چانده پسې دي، نو زموږ ژغ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ ژغ نه اوري، موږ ژغ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېر ډېر مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر منوریدونکو، له دې سره د سهارنی خبری مجله پای ته ورسیدو. بل نیم ساعت خبری مجله فایزه ابراهیمی تا